دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په حق له غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو سفیر نصیبی د جون په اول ورځ په کانفرنس کې ویلي دي چې د جون د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د مسلې په حق له غونډه کیږي نصیبی ویلي دي چې امارات به د امنیت د شورا د غړي او د دورې رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په حق له د هیوادونو همغږي لا پیاوړی شي دا نه د سرګند شوی چې په دې غونډه کې به دقیقا په کومو مسلو خبري وشي خو ممکن د خزو او جنو په مسایلو د طالبانو په محدودیتونو بشری بحران او نورو مسلو خبري وشي د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق لاندې نړیوال بانک رپورت سټایل ده د نړیوال بانک رپورت چې د سیشن په پورس خبر شوی وایي د 2022 کال د جولای په میاشت کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% و خو له هغه وخت نه تر اوسه پورې مخ په کمیدو ده د نړیوال بانک د رپورت لمخې په 2022 کال کې انفلاسیون لاټیټ شوی ده د مارچ په میاشت کې 1.9% ته راټیټ شوی ده د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک رپورت د افغانستان د اقتصاد حقيقي انزور بللې او ویلي دي چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوال ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه درلودلی شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره اوچا وای د سیاسي ستراتیژي د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د طبي پیښو سره مجادله کمزوري شوې ده د غیداري پرون په ټوټر کې لیکلي دي چې د درې لسیزي جګړې نه علاوه سیلابونو او نورو طبي پیښو د افغانانو ژوند خراب کړی دی په دې وروستیو ورځو کې د لغمان پکتیکا غور او دایکنډي په شمول د افغانستان پر لس ولایتونو کې د سیلابونو له امله ډیر لسنه مړه او اته تنه نور ژوبل شوې دي په افغانستان کې د جون د میاشتې په اوله د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده په دې روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده د ایران د بارني چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي دي چې ځانګړی استازی د اوبو د حق په مسلې د طالبانو سره غږېدلی دی خارجه وزیر عبداللهیان ویلي دي په دې مسلې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي او د طالبانو د بارني چارو د وزیر امیر خان متقی غونډه ګټوره وه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د استوديو نه اوري د امریکا د مالیه وزارت د سپای پاسداران په څو غړو بندیز لګولې ده د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم
د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت د پنځه پورز په یو لړ تورستی توتیو کې د لاس لرلو د کبل د ایران د سپای پاسداران په پنځو غړو او د ایران د قدس د قواو په یو سازمان بندیز لګاو د امریکا د مالی وزارت د خارجه شتمنیو د کنټرول ادارې په دې کسانو او دغه سازمان تور پورې کړی چې د متحده ایالاتو د مخکنیو مقاماتو امریکایي اتباعو دوه تابعیت لرونکو وګړو او د ایران د مخالفانو د وژلو په پلان کې لاس لرو د ترګرې په ضد د مالی اطلاعاتو د چارو لپاره د متحده ایالاتو د مالی د وزارت معاون براین نیلسن ټینګار کړی چې دوی به د سپای پاسداران او د قدس د قواو د اقداماتو شنډولو او شا کولو ته هم نوره ادامه ورکړي متی ولابت امریکا غږ آشنا راډیو
دا سرالیا یوې محکمې د جون په اوله د جوزا د میاشتې په 11مه حکم کړی دی چې د دې ملک د خاص قواو په خوانې عسكر بن رابرت سمیت د پوځي ماموریت په وخت کې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه افغان بندیان وژلي او نور جنگي جنایتونه کړی دي د استرالیا د فدرالي محکمې قاضي انټونی بسانکو حکم کړی دی چې د رابرت سمیت د زنو جنگي جنایتونو په حق له په 2013 کال کې په ورسپانو کې خبرشي وی رپورټونه ریښتیاو د استرالیا ورسپانو د سمیت په حق له د نورو عسکرو له قوله تحقیقاتي رپورټونه خبره کړی و چې نو موري په افغانستان کې د ماموریت په وخت کې د شپږو افغانانو په قتل کې لاس درلود د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري د سویس د پارلمان د استازو مجلس د پنځشنبې په ورځ د جون په اوله نیټه اوکراین ته د سی وی سي سخت وسلو د انتقال وړاندیز رد کړ د سویس د استازو په مجلس کې په دې اړه 98 موافقه او 15 اویا مخالف رای ورکړل شوې او د دې کار مخاوني ورشو. د استازو په مجلس کې د خلکو د ګوند رئیس جان لوک ویل دي چې د وسلو انتقال د سویس د ناپیلتو پالیسۍ ته زیان رسوي. په کیف کې د اوکرين قواو د جمعې په ورځ ویل دي چې بیګاش په پا پایتخت کې او د پایتخت شاوخوا ته شپږ دېش روسي راکټونه او درون وشتلي او غورځولي دي. دوه کسان په دې بریدونو کې زخمي شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د پورونو زیاتوالی په دریش پیته موافق او شپږ دېش مخالف رای تصویب کړی دی. دا سې سرګندېږي چې یو سناتور د پلانټر رای نه دا ورکړي. د امریکا د اساسو خونی مخکې د امریکا د پورونو د زیاتوالو پلان تصویب کړی وو. اوس د متحده ایالاتو د کانګرس دا اقدام د امریکا حکومت ته د دې توان ورکوي چې خپل لګښتونه په وخت تادیه کړي. جمهور رئیس جو بایدن چې د خپل هیواد د پورونو د حد زیاتوالي ملاتړ کاوه د کانګرس دغه اقدام وسایه او مننه وکړه او وی ویل ډیر زر به دغه طرح لاسلی کړي چې د قانون حیثیت غوړه کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې فضا ته د شمالي کوریا د جاسوسۍ د سپوږمکۍ د استولو د ناکامې هڅې په حق له بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت بیان نت ایوانس د پنځشنبه په ورځ ویل چې واشنگتن غواړي په دې حق له آزاد بحث وشي او د بحث جریان راسن خپور شي. شمالي کوریا تیر ورځ ویل دي هڅه وکړي چې فضا ته د جاسوسۍ سپوږمکۍ واستوي خو دا هڅه ناکامه شوه. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د استرالیا د پاوست تر ټولو ویاړلي پخواني عسکر بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د جنگي جرمونو د بدنامۍ دعوه وبایلله. رابرټ سمیت د درې استرالیایي ورځپاڼو د ژورنالیستانو په خلاف چې په 2013 کال کې د دې په اړه کې مقاله لیکلې وي یوې فدرالي محکمې ته عرض کړی و چې د یې بدنام کړی دی. له سیدنی نه خبریال فلمر سره رپورټ راکړی دی چې خلاصې یې سېریمن شالولي.
لومړی ځل چې وی استرالیایي محکمې په افغانستان کې د استرالیا د وسلوالو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو په باب غور وکړ. دا هیواد د پوز د زنګړو قطاتو یا اس ای اس یو په خواني خورزابت بن رابرټ سمیت د استرالیا د دریو مطبوعاتي شبکو په خلاف د هغو مقالو د چاپولو لامل چې د نوموړي په قول هغه بدنامه کړو په محکمه کې داوا دایر کړو او استدای کړو چې په دغه مقالو کې هغه د یو داسې بې بندوبار او لاپروا کس په توګه معرفي کړي چې د جنگ ټول اخلاقی او حقوقي معیارونه له پامه غورځولي. د بن رابرټ سمیت مدافع وکیلانو ویلو چې د محاکمې پر مهال وړاندې شوی اسناد موهوم او مغایرو. دریو استرالیایي ورځپاڼو ادعا کړې وه چې پخواني خورزابت بن رابرټ سمیت څه د پاسه یوه لسیزه مخکې په افغانستان کې د شپږو بې وسلو ملکیانو او یا قیدیانو په قتلولو کې ککړو. د ورځپاڼو د ادعا له مخې کارپورل بن رابرټ سمیت د هغه نیول شوي افغان جنګیالي د وژلو په غرض خپل ماشیندار وکارو چې یوه پښې قطع شوې وه. سره یوړل دی ورسپانو لیکلو چې دې پکې پاړه چاپ شوی مقاله د رښتیاوی او دقیق معلوماتو پر اساس لیکل دي. پر کارپورل بن رابرټ سمیت د لګیدلو تورونو په جمله کې تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي تور داو چې هغه د 2012 میلادي کال په سپتمبر کې په یو کلی کې د عالیجان په نوم یو کس واژه. د محکمې قاضي انټونی بیساکو لغور کول نه ورسته د نتیجې ته ورسېد چې دا شواهد له مخې په اغلب احتمال بن رابرټ سمیت مخکې لدی چې د علي جان د وژلو حکم وکي لغه ولشک شوی افغان قیدی په لغه توه او لیو کلیفیا کمر نه لاندې خطا کړ. استرالیا ژورنالیست نیک میکنزی چې ملزم پر خلاف د بدنامۍ دعوه دایر کړې و د پنځشنبه په ورځ په سیدنی کې د فدرالي محکمې نه د باندې خبريالانو ته وویل چې دا یو بیرحمانه عمل و.
نن د عدالت ورځ ده. نن د استرالیا د هغو زړورو سرتیرو سره د عدالت ورځ ده چې غږ یې پورته کړ چې بن رابرټس یو جنگي مجرم او دروغجن دی. استرالیا په دغو سرتیرو ویاړي. د پاوز اکثریت سرتيري د دوی په څیر دي چې د حق په طرفداري ودرېدل او نن یې رسمان براءت واخیست.
قاضي انټونی بیساکو ویل چې د غدریوارو استرالیو رسپانو د بن رابرټ سمیت پر خلاف د لګول شو الزامونو له جملې نه تر ټولو شدید او جدي الزامونه ثابت کړل. قاضي با بشپړ حکم د دوشنبه په ورځ واوري. خدا یو جنایي محاکمه نه بلکې یو مدني محاکمه وا او د محکمې قضاوت مجرمانه عمل لامل د ګناه د اثبات معنا نه لري. د دې امکانات زیاتې یو کس چې یو خورته په استرالیا کې د اتل او قهرمان په سترګه قتل کېده د جنگي جرمونو په ارتکاب با محکوم شي. د حکومت په یو ریپورت کې چې په 2000 میلادي کال کې خپور شوی راغلی و کره شواهد موجود دي چې استرالیا ځواکونو د 2001 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ موده کې افغانستان کې لږ تر لږه 9000 ملکیان او قیدیان وژلي و. تر دې دمه د یو پخواني عسکر په خلاف هم رسمن د جرمونو د ارتکاب تورونه نه دي لګېدلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د حالاتو په حق له پروپټونو کې یو موضوع دا چې د امریکا متحده ایالاتو د اوکرين سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوي پوزي مرستې اعلان کړی دی. خو د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو د مسلې د چې په قندهار کې د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم د لیدنې په حق له د خبرونو د خبرینو نه وروسته ډول ډول اکسلمنونه سرګن شوې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خځو د برخي مشر هیدر بار ویلي دي چې طالبان تل د خپل غوښتنو مطرح کولو ته لیواله دي خو په خځو او جنکو فشارونه پراخ شوې دي. بل په فاکس نیوز خبر ورکړی دی چې یو شمیر جمهوریت غوښتونکي په طالبانو د سختو بندیزونو په یوې نوې طرحې کار کوي. د راپور تفصیل تاسې ته توجه راوړم.
د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مشري هیدر بار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوي وي. هیدر بار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې کتنه کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي.
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده، یوازې نوې خبره د اخونزاده لیدل دي. طالبان د 2021 د اگست رئیس تل لیواله دي چې په خپلو غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکیو ټینګار وکړي. د دغو خبرو سره په یو وخت د خزو او نجونو زپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوی دي.
رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د یوې خبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12 افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلی او له هغه سره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکې د هواري او د انزوا څخه د افغانستان په استلو خبرې کړې دي.
طبعا خبرې په طالبانو باندې اثر کوي. اغه پیغام چې دی او تر خپل نه او د غرب نړۍ نو تراوړه ده، دی مجبور هم چې هغه پلی کی د خپل آئندې لپاره نو استاد براولي پروګرامو کې به تغیرات راولي، د انجینر خوانزي او د خزو کار او د نورو مسایلو کې به خانه خاو تغیر راځي. او که تغیر رانه سي خو په دې قطر پلی به دوی ته د عواقب هم څرګند کړي چې څه کیږي.
د رویټرز پر راپور کې راغلي چې په دې کتنه کې د انجینر پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی.
کله چې مشورې ترلاسه وړي ترلاسه کی نو هغه مسایل هغه شرطونه چې په ملي ټولنه او افغاني ټولنه غوښتنه ده دوی پوره کی. چاره د انجونو تعلیم دی، هغه د خزو کار، هغه د خزو حضور دی په ټولنه کې، هغه ټول شمول حکومت دی، هغه د بشري حقوقو رعایتول دي. دا ټول هغه مسایل دي چې باید وچې نور
بلخوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمیر جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو د لګېدو په موخه پر یوې نوې طرحې کار کوي. دغه طرحه چې د طالبانو د تحریم ترهنومیږي د سناتور جیمز ریش او تلس نور جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا به وړاندې شي. سناتور ریش ویلی کانګرس باید ژر دا لایحه تصویب کړي ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی. سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلی
په 2020 کال د کابل د سقوط راهیسي طالبانو په افغانستان کې میرمنې لژکی او ځوانان ځپلي لارمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي. د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه یې ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل سي. له بده مرغه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په محدودولو کې د بایدن د حکومت جواب ناکام دی.
طرحه د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنې کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، ارمون افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقونو، د میرمنو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمه برخه دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هی طرح ګریدلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر ضد کار وکړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د اوکراین سره د 300 میلیون ډالر په ارزښ د نوو پوځي تجهیزاتو مرسته اعلان کړه چې د دافي هوا سیستمونه او ډیر نور مهمات پکې شامل دي. د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې د پیل نه تر دې مهاله د دې ملک د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. چارواکي وایي غواړي چې د اوکراین سره د وسلو د زیاتېدو په وسیله د جګړې په ډګر کې تغییر راولي، خو د روسیې په خاورې برید نه کوي.
د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر دې مهاله دغه هیواد د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. چارواکي وایي چې د اوکراین سره د مرسته شو یو وسلو پر مټ غواړي چې د جګړې په ډګر کې د قوت معادله تغییر کړي. د روسیې پر خاوره برید نه کوي.
دا کار لګښت اړتیا لري او نه هم هر هیواد چې پارس ډول جنګل وتکی لري په دې برخه کې برخه اخیستلی شي. د روزنې، ترمیم او د فعال ساتلو له نظره دوی کولای شي چې مالی مرسته وکړي.
خو د امریکا لوړ پوړي پوځي قوماندان جنرال مارک میلی د F-14 جنګیل وتکو سره د تړلو هیلو د راکمولو هڅه وکړه.
هیڅ جادوی وسله نشته. F-14 جنګیل وتکه هم جادوی وسله نه ده او نه هم کوم بل شی جادوی اغیز لري. لس F-14 جنګیل وتکه 1 میلیارد ډالر ارزښت لري. تاسو ورسره د وتکو د ترمیم لګښت ور اضافه ته 1 میلیارد ډالر نور ورسره زیاتیږي. د دې معنی دا ده چې د لس وتکو لګښت 2 میلیارد ډالر وتل وړيږي. روسان د څلورم او پنځم نسل زر جنګیل وتکه لري.
د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر اوسه د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ د اوکراین سره د امنیت په برخه کې ټوله د 15 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. چارواکو په ډاګه ویلي چې دوی په دغه مرستو سره د جګړې په ډګر کې د قوت توازن ته تغییر ورکول غواړي، خو د روسیې پر خاوره برید نه کوي.
مونږ اوکراینانو ته ویلي چې د امریکا لخوا دوی ته ورکړل شوی وسلې او مهمات د روسیې پر خاوره د برید کولو لپاره نه کاروي. زموږ د غوښتنې لامل څه دی؟ ځکه موږ نه غواړو دا د اوکراین جګړه ده. دا د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده. دا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده.
روسي چارواکو خبرداري ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې به F-14 جنگي الوتکې د ناتو د مداخله پوښتنه راولاړه او د اټومي جګړې خطر به لوړ کړي. په ورته وخت کې داسې ګنګوسي هم شته چې د روسیې دننه د تیرې اونۍ برید کې امریکایي وسلې کارول شوي، خو د امریکا دفاع وزارت دغه خبر رد کړي. د روسیې ضد نیمه پوځي ګروپونو د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته، خو اوکراین په دغه برید کې لاس درلودل رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون واشنگتن.
کمیټه د اوکراین د جګړې د پایل نه تر دې مهاله د دې ملک د دفاع لپاره د 15 پیټه میلیارډ ډالر مرستې شمنه کړې. چارواکي وایي غواړي چې د اوکراین سره د زیاتی د وکاسیلې د جګړې په ډګر کې تغییر راولي. خو د روسیې په خاله
لبنان کې اوس د فوق العاده سخت اقتصادي بحران په وجه نه یوازې دا چې د سوریې د مهاجرینو په ځای احساسات داسې حد ته رسېدلي دي چې په زور او جبر د مهاجرینو شړل زیات شوي دي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی دی چې د مهاجرینو په کمپونو حملې هم شوي دي. د اردن د پایتخت سامان نه د امریکا غږ خبریال رپورټ راکړی دی چې سلیمان شاه
نږدې یو میلیون سوریایي مهاجرین په خپل وطن کې د مرګ او تباهۍ لوري له سرحد اخوا وختي او په لبنان کې پناه اخستې. خو په 2019 میلادي یعنی 1400 لمریز کال کې د لبنان د اقتصادي وضعیت له ابتر کېدو وروسته د دغو مهاجرینو پر خلاف د لبنانیانو خصومت او دښمني زیاته شوې. د لبنان څېړونکي دانیا قلیلات الخطیب پاقیده په داسې حال کې چې څارونکي د لبنان د اوسنۍ اقتصادي بدمرغۍ او ناقصو پالیسیو پړه چې د ولس زیاتره برخه په فقر او نیستۍ کې راګیر کړې، د کلونو کلونو اداري فساد او ناسم منیجمنت یا مدیریت له امله د هغه عربي هیواد د اشراف سیاسي طبقې په غاړه چي همدغه مقتدره سیاسي ډلګۍ له خپلو ذمواریو او مسؤلیتونو نه پر بله خوا د لبنانیانو د توجه د اړولو په منظور د لبنان د اوسنۍ بد ورځې ملامتیا د لو سوریای مهاجرینو په غاړه غورځي. الخطیب وای چې د لبنان په واکمنی سیاسي اپراتوس یا دزګه کې د ایران طرفدارا د شیعګانو د حزب الله ډله او د لبنان د پخواني جمهوریت میشل عون مشرۍ د سیانو آزاد وطن پال غورځنګ ون هم شمولیت لري. فیمیل اکټ ان انګلیش. سارون کې وای چې د یو داسې کاذب تاثر هڅه کیږي چې لبنانیان باید د زیرمو او وسایلو د کنټرولولو په غرض له سوریایي مهاجرینو سره حتما سیالي وکړي. او همدا خبره اوریدل کیږي چې سوریایان له مرستندویا سازمانونو نه ډېرې پیسې ترلاسه کوي، باید چې لبنانیان ورنه خپله ونډه واخلي. مرمن دانیا خلیلات الخطیب چې په بیروت کې د همکارۍ او سولې د پیاوړي کولو تحقیقاتي مرکز مشره ده، امریکا غږ ته ویل چې لبناني سیاستمداران د مهاجرینو له بد وضعیت نه د یرغملو یا ګروګان په توګه د استفادې کولو هڅه کوي. که نړیواله ټولنه هغه شان چې موږ یې غوښتنه کوو ونه کړي، پر موږ بندیزونه لګوي، نو موږ به هم د دې خلکو یعنی د سوریایي مهاجرینو لپاره دلته ستونزې او مشکلات پیدا کړو. او هر څوک په دې ښه پوهیږي چې هغوی جمهوریت بشار الاسد ته بیرته پناه نشي وروړلی. د څارونکو په باور سوریایي مهاجرین چې دا وخت د ژوندانه د ډېرو بدو شرایطو لاندې شپې او ورځې تېروي، که څه هم چې زیاتره په وطن ته د ستنېدو په ارمان دي، خو د بشار الاسد په مشرۍ د واکمن رژیم د غچ او انتقام له ویرې هغوی نشي کولی چې خپل هیواد ته ولاړ شي، ځکه چې د غدارانو ټاپې پرې لګولې. پاینه وخت کې د بشري حقوقو ډلې ریپورت ورکړي چې پروستي ونیو کې د مهاجرینو په ضد د لبنان د سیاسي مشرانو په توندو بیانونو کې اشتداد راغلی، او همدا ناسم معلومات او احساساتي بیانونه د مهاجرینو په خلاف د تشدد او تعصب د زیاتېدو باعث کیږي. د بشري حقوقو د څار مؤسسې تحلیلګر رمزي قیس د ابوظبي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن سره په یوه مرکه کې وویل چې د سوریې د مهاجرینو پر ضد سختو او توندو بیانونو سره سم په زور او جبر د شړلو په پیښو کې هم د اندېښنې وړ حد پورې زیاتوالی لیدل کیږي، چې د نوموړي په عقیده دا یې له لبنان نه په زبردستۍ د ایستلو په غرض د مهاجرینو لپاره د ژوندانه د نامساعد چاپېریال د پیدا کولو د ستراتیژۍ برخه ده. په بیروت کې د بشري حقوقو د لاسرسي مرکز وای د لبنان پاوست پر کمپونو چاپی غورځولې. درې سوه او شپږ دېرش هغه سوریان چې په نامنظم ډول لبنان ته راوختي او پټ دېره ونیول. قلیلات الخطیب امریکا غږ ته وویل د نړیوال قانون له مخې ټول سوریایي مهاجرین په ابرومندانه توګه خپل وطن ته د ستنېدو حق لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونۍ د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوږمکۍ
په 409 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ما هیروي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو د ورستیو پیښو له امله پولیس کې اندېښنې زیاتې شوې دي. په کابل کې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په ختیځ زون په خاص ډول د ننګرهار د لپاره خاص کمپینونه پلان کړي دي. د روغتیا د وزارت د پولیو د عاجلو عملیاتو د مرکز مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې د واکسینو د کمپینونو ترڅنګ به د ماشومان د معافیت لپاره یو لړ پروګرامونه شروع کړي چې ماشومان د خوارځواکۍ لامل د پولیو د ناروغۍ سره مخ نشي. ابوبکر علیزی په دې حق له راپورټ را لګلې ده.
ننګرهار ولایت کې په 13 اپریل میاشت کې د سکل لمړی او بیا پر لپسې د پولیو درې نورې پیښې ثبت شوې چې له یو ماشوم ژوند واخیست او درې نورې د تر لپاره نیمګړی کړل. د عام روغتیا وزارت د پولیو د بیړنی ملي او عملیاتي مرکز لخوا په پلان کې نیول شوې ده چې په لند وخت کې به د ګزرن د واخ رټولو لپاره ځنګړي واکسین کمپاین تر سره کړي. د دې مرکز مشر نیکولی شاه مومن له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې ماشومان د خوارځواکۍ لامل په ګوزند اخته نشي یو نړ پروګرامونه وتطبیق کړي.
متاسفانه په ختیځون کې د پولیو د وایرس غواخ موجود دی. دغه غواخ د منځ وړلو لپاره د ماشومان د خوندیتوب په مخه مونږ د پولیو واکسین ټول پلان شوی کبوینه په خپل وخت پلي کوو او پر دې سربېره په ختیځون کې د پولیو واکسین ځنګړي کمپاینونه هم سرسره شي. مونږ به هڅه دا وی چې د پولیو واکسین ترڅنګ د مافیات د لمړنۍ روغتیايي خدماتونو په برخه کې پراخه او موثره هڅه وشي.
هغه همدارنګ زیاتوي چې په دې برخه کې د ولس همکاري ډیره مهمه ده ځکه دوی ته هغه ټولې کورنۍ معلومې دي چې لا خپل ماشومانو ته واکسین پر وخت نه کوي او د خپل چاپیریال هم په سم ډول ساتنه نه کوي. نو د پولیو سره د مبارزې او د عامه پوهاوي برخه کې ډیر څه کولای شي.
د پولیو واکسین او په ټوله کې د عام روغتیا د ټولو پروګرامونو په برخه کې د عامه خلکو ملاتړ ډیر اړین دی. موږ په عامه پوهاوي باندې کار کوو ځکه د ټولنې ملاتړ پرته هیڅ پروګرام هم موثره پایله نشي درلودلی. ځکه مو زه د علما کرامو مخورو والدینو او ټولو او د ټولنې د ټولو وګړو څخه هیله کوم چې د پولیو واکسین په تطبیق کې واکسین افسرانو سره مرسته وکړي ترڅو زموږ په ګډه فوتونیږو چې دغه بدمرغه ناروغي په ګران هیواد کی په بشپړ توګه لمانځه یوش.
بل لوري ته په ننګرهار کې اوشمیر روغتیا پالانو امریکا غږ ته وویل د عام روغتیا وزارت باید لاخ په لحاظ چټکی او پرې نه کړي چې وایروس په سیمه کې نور ودا وکړي. دوی په کورنۍ هم غږ کوي چې خپل ماشومان د پر وخت واکسین کړي او له داسې چاپیریال دی بچو ساتي چیرته چې د پولیو ناروغي صحاوي سیمپلونه مثبت شوي ځکه په داسې ځایونو کې د ماشومانو پاتې کېدل یا د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ نور هم لوړوي.
زمونږ له ټولو کورنۍ غوښتنه ده چې خپل ماشومان په ټاکلي وخت په هر کمپاین کې واکسین کړي سو د ماشومانو ژوند یې وژغورل شي او د تل لپاره معلول نشي ځکه یا د ناروغي وروسته هیڅ درملنه نه لري. یوازې 2 څاڅکي واکسین د چې د یاده ناروغي له منځه وړي او ماشومان له دغې ناروغۍ بچ ساتي.
یو شمیر هغه خزینه چې کلونه د واکسین په پروګرامونو کې کار کړی امریکا اکثره په خبرو کې په ټولو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان وړاندې له دې چې د پولیو په لاعلاج ناروغۍ اخته شي واکسین کړي.
د عام روغتیا وزارت نه مغوښتنه ده چې دغه موضوع جدي ونیسي او کار پرې وکړي. کچېرې پیښې مخ پر زیاتېدو شوي نو هیوادوال به مو د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شي. د پولیو د منځ وړلو لپاره باید خپل ماشومان مربوطه نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ. ماشومان مو په خپل وخت سره واکسین کړئ. د ماشومانو حفظ الصحې ته پاملرنه وشي.
د اوبو پاکوالی، د چاپیریال پاکوالی، د خاورو دوړو څخه ساتل موږ سره مرسته کولی شي ترڅو د پولیو څخه ځان وژغورو.
له هغه وروسته چې په ننګرهار کې د مثبت پیښې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د لا نورو پیښو په اړه تشویش ښودلې خلک متوجه شوي چې څرنګه مبارزه وکړي او وایروس محو شي. خو مسؤلین وایي د ولس همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
نارا جودرا نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.